کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا شي چاري. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی پال کده د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه نو وخت د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبر وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسون وګمارل شو. د لوی پکتیا په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو پر سر داوی او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرچوبلې د اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې مخه به یې نیول کېږي او دوی هیله وکړه چې له جوړ شوي شل کسیز کمیسون سره د ولسونه مرستې وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خرابه کړه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یې یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالي مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یوه نادر وایرس پیښې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په جنوبي سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وې، په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبه په ورځ کاناډا هم ویلي وو چې په دغه هیواد کې د 1300 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همدارس د لاسو پښو په پړسو پیلې شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندې شي. او سجد راډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلېدو ناهیلي کړی. د طالبانو ویاند وایي چې ستونزه په بودیجه کې ده.
څنګه چې کوم حکومت د بودیجوي او ستونزو له امله څخه سي د هیواد ته باید اړین خدمات ارزه کړي.
په روزګان کې مو د پستو دغه باغونو له حال خبرو چې څو کاله مخکې نیالګي نیال شوي وو.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله حاصل ورکړ دی او د تاریخ پر تله اگټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې ورې زاکار بنسټ ماشومانو ته ګرځنده شوانځه یو کتابتون جوړ کړی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندې ده ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې میاشتې په 19 نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغان خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی به له نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربي دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ یې ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي، هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاشتې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې 10 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری یې مذهبي افغانان دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه څرګنده کړه. لې به خبرته وروسته مو د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتو لاندې شنه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون منحلې دو ناهیلي کړای دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم د موضوع ته خبرګون شوډلې او دای د طالبانو ستر ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی سنسو او نوړتیا لمخې لغوه کړې دي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه د غرض ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکول کې ریچارډ باند هم خبرګون شو ولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. باند ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي دي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي څخه به واورو.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی سکم حکومت د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې تړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو دوی انتقاد دا ده چې بشري حقوقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې د وړاندې د اوکراین په اړه باندې اوریدل شي. وبخښي، اوس د اوکراین په اړه وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم تاسو ته لرو، او دا یادونه وکړم چې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د ایچ آی وی ایډز ناروغي لپاره ځانګړی شوی دی. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پیدا شوې ده، او ځینې راپورونه خدا وایي چې اوس هم په افغانستان کې دا ناروغي شته او پراخه ده. څرنګه له دې ناروغي خلک ځان ژغورلی شي او درملنه یې ممکنه ده نه ده ممکنه، د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. خو اوس اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې لاندې بمبارۍ زیات شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځان یو مالي زیانونه یې اړولی دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شایي د دونباس کې خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شایي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسی ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمه په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو او بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي، ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
په راپور کې مو واوریدل چې روسیې په اوکراین کې بمباری زیاتې کړې دي. د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې اوکراین ته د 26 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه. دغې بستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رایې ورکړې، خو د مخالفو رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک شي. تیرونی د کانګرس استازو جرګې دغه سند تصویب کړی وو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې دي، او په خبره یې دا دې لامل کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. یو یادونه وکړم چې سبا ازادي ادبي فرهنګي مجله مهیروی دا خبرونه تاسو سبا اوریدل شي، پکې بیلابیل مطالب تاسو لپاره لرو. خو اوس به د روزګان د باغونو په اړه یو مطلب راواخلو. په روزګان کې د پستې باغونه پاسل راغلي. درې کاله مخکې د وی ماسی په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کې شودل شوی وو. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د وی ان جی او په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نموړی وای دا ورزګانی پیستا شدانه او په مارکیټ کې ش بازار او شرانیون کې لري.
د دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره کړل بل اخو مردای نه نه ښه شول بل افدا کار بس ور تختای لا غنځري دا پیستا ده بل دا غپس کړو و اصل شه دی و اصل به نه مې دی اصل خو یا دا ښه کټه کوي کوک نه خولا نه جو پښو دا د غپس نه مې ده بل اخو دا وانسته خلک به شم سکنا دا تاریخ کوي بل افدا کوک نه وکړي تاسو وګونئ چې ور کېږي کوک نه به نه کړي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي، او اوس د پستې باغونو ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جری بمځکه د پیستي باغ جوړ کړي ازادي راډیو ته ویل چې د پیستي د باغ ګټه تر کوک نارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستي نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسیدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي او د تاریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاک په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته د تاریاک په بدیل کې راکړي نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اروزګان ولایت کې د پیستي دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوي دي چې پر شاوخوا سل جریب مځکه یې باغونه جوړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوش دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. زه غواړم چې معلم سم ستانور نجون تم درس وایم. پوښتنه مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي چې موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای چې خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمه کې موږ د کلونو څخه ګرځو هلته وسم ښوونځي نسته ښوونکي نسته تعمیر نسته. که موږ هلته ښوونځي جوړو ښوونکي راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې جغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان د فارچ موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو. ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دا غو تدریس تر زده کوونکو پورې رسو.
په اینی وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان به تعلیم او خصوصا به انجینې تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې نه میاشتې کیږي چې انجینې ښوونځي ته نه راتللي. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمله د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان په انجینې
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او لز د کړو پاته هلکانو او ونجونو ته بس د کړی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول ښوونځو شمیر زیات کړي.
پګران وطن کې د پهنه بن سمسور غړو پګران وطن سمسور وړو علم کور پکور وړو علم
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچرګه بللار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډېر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 سلنه ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو چې هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالدارۍ د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القا کوه تنې غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیگی یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټو کو تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمه یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضی دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج می فعلان بازارای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړای دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم،
روزانه 300 لیتر
زخپل لس غواګانی لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدی بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدی په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپل کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداري هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي. دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنمو ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې وه.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ډېر سوال ستاسو د پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو مرغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیه تر څلور زره کلدارو یا څلور نیم زره کلدارو پورې رسېدلی.